سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د برازیل لاس بجوشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو کیسه په پامکړی خبرورته په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لیک کمشنری د هغو افغانانو لپاره چې قانوني ویزې نه لري د حکومت ورسی نیټه د اندېښنې وړ بللې ده. د پاکستان حکومت دغه اندېښنو ته د فبروري 13 پورې وخت دغه افغانانو ته د 23 د فبروري 23 پورې وخت ورکړی چې اسلام آباد او راولپنډي ښارونه پرېږدي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری وین قیصر خان افریدي بزنس ریکاردر ته ویل چې تمه کوي چې د اقدام به د افغان کډوالو د ژوند او د هغوی د ماشومانو د زده کړو لپاره سمدستي پایلې ولري. د روان کال پیل رئیس د پاکستان حکومت د پاکستان په ځینو ښارونو کې په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو، شړلو او کور په کور تلاشي پروسه ګړندۍ کړې ده. د خوړو کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سونورو ودون سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه دی بیان په خبرول سره ویلي دي چې د جاپان د 12.9 میلیون ډالر مرستې به برخه په افغانستان کې د کاروانګرو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې به هغو او بازګرانو ته ځانګړي شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د غلسې بدلونونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شي، خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د افغانستان او ایران تر د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړو ودونو ترمنځ د پولی او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. د ایران تهران ټایمز ورسپانې د مرکزی بانک د وی اعلامیې په اساس راپور ورکړی چې دا موافقه د روسیې په اکتاتور بینک خار کې د سایبری امنیت غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په یوه بینک ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر ودونو د مرکزی بانکونو له رئیسانو او د نړیوالو مالي مرستو له استاو سره د همکاریو د پراختیا د سایبری امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند وایي چې طالبان په افغانستان کې د منځنیو پیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند انا کیلی د څرګندونې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو، میرمن کیلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د منځنیو پیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. پروسه خبرم دا چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې پرون په بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې په خطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یودانو د ډل وژنې د څلې مخه ته وشو. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې بریدګر نارینه د هویت تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی، خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د روغتیایي خدماتو چتر هیلت کلاسټر وایي د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګلو خلکو پر لاسرسي د پاموړ اغېز کړی دی. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لوړې وروسته د درې میاشتې لپاره د هغه مرستې بندې کړې چې متحده ایالتونو له بېوزلو هېوادونو سره کولې. په دې اړه
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 1.5 کې 300 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمېر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له یو نیولې تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پاموړ اغیز کړای دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزای په دې باور دی چې د متحده ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدل شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي، بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور لمخه هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړي خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري ترڅو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور تفصیل په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. خغلی ټرمپ د فبروري په 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینک د لوري له مراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته ویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلینسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیه د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډه ته و. ډونالد ټرمپ د هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسم لپاره مسکو ته لرنه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه د هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو، زه فکر کوم چې دوی دا غواړي، د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلینسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په یوه وینا کې ولسمشر زلینسکي د قانونو تړون ته اشاره وکړه، ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولای شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلینسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې وکړي چې ټرمپ پرې سختي نیوکې وکړي. ټرمپ زلینسکي یو دیکتاتور وبله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلینسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري په 28 د سوروپي ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله راشي. ولادیمیر زلینسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي، ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلینسکي ویل چې په دې اساس موږ کولای شو د اروپایي ستراتیژي پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالاتو سره په ګډه ترسره شي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولنګ وکړ خو د بیټنګ په لمړیو شلو ورونو کې ښه ونه ځلیدل. د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ چې د اومې ورځ خبرونه هم واورئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د 108 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټډیوم کې د پرونی لوبې پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید رکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمې سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 300 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 208 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه و چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 کلنو د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د پاره ډېر غټ خطر ګرځېدلی دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو دپاره مشهوره دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاتې شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میچ کې کوم غلطۍ نه چې په دل لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډیر مهم وو او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپوهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او دریمه لوبه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکنۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلي و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې ورسته یو کې یو ځل بیا د طالبان حکومت له عام خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نور غونډو کې اخیستې دی. دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپل څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خبرونې له میلما فضل احمد انس سره چې د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. او که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسه لکه افغانستان، زه درته ژوندی مثال وایم. اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په څیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي خپل زړه خبره په آزاده توګه وکړي شي.
بیان د ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونې میلما فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په برخه کې چیرنې کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لیسي او د څومره مهم دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومی، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د ښار، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه یو انسان دی، خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړه ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومی لا موشته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کېدای شي هغه په د خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون د پاره، هغه نظر د ټولنې د شوالي د پاره، هغه نظر د کورنۍ د شوالي د پاره، د هغوی نظر ته باید درناوی وسی او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل شي.
په دې ورسته یو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه او راستر بلی زیاتیږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي باسونه د هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پیږي او تاسو د هیواد په ساتنه حق نه ورکوي چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوجو مینز دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتمان یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک به حتمان په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا خاجه د چارو سنبالونکي دغه پیسله په خپل کارونه کې نه غیری یا کوتاهی کې، حتمان به د دې تر لاس لاندې په ځین نور امور او اداري چارو کې ځین خلک کوتاهی کې، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون د پاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیا او هغه مشکلات چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنې هېڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې ږغ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي. چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونیسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي او ودا خلکو ته اجازه ورکوي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې دوی حق تر پښو لاندې کېږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای شي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، لبله پلوه دی خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کېږي، څومره دوی ځپي.
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي راوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حق حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زما چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره شي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې، یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس په حاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت شل کاله دوام وکړي. که موږ بیخي وایو چې دا جمهوریت کله هغه دي خلکو ته کارونه و مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وي، جمهوریت شل کاله دوام ونه کړای شوای، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپله به کا په چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستانه، دوی وایي طالب نظام خپله په ځان کې ګڼې ستونزې لري، د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوي، آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي، بیا یې خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخلي افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر راډیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو په دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا راډیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دی، زموږ خلک نالوست چې دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا راډیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، نو موږ خو نشو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بیخي انسانان حتی کېدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواس ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره د دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې دنیا چې زما د کړنو څه نه خبرېږي، دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق
چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کیږي، د خپل څومره منفي اغیز درلودلی سي.
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کیږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کیږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول، ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري. خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهیږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پیښ سول هغه پیښ سول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کیږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کیږي، نو دا خلک به هغه کسان چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دی په کار، افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین الملی ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربه لري، پخایم ډیر څه په دې اکله باندې زده کړي دي، بیا یې خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کیږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول په ښکاره دا حق تر پښو لاندې کیږي. هغه کسان چې مسؤلیت ده چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو ږغ ووسیږي، دوی د هغوی ږغ راپورته کړي، او څه نا څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. هغه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشت مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان باید چپ پاته نسی. او کله چې د هیواد کې دننه خبره کیږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپل خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی ږغ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي، څومره توپیر وینئ د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي، او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولی نه شو، هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لرې کیږو. دلته چې کوم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دې په قانون کې په کوم هیواد کې چې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک، یعنی د دې معنی خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منز، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري، هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نسې کولای چې عیسایی، یو هندو، یو سیک د هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځې یا هغه ته څه ووایې.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ، څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالوېدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري، ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه فیصله اندیشنې لا وسر زیاتیږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان د نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپاله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښه خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي، خو دا وایي چې اوسني کسان هم باید چې د واک په لاس کې دي هغوی باید په ډېره فراخه سینه خپل خلک په غېږ کې ونیسي، د خپلو خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډېر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډېرو جزو جزو شیانو باندې دوی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دی که بندگان نه اوسي خدای خو دی؟ نو دغسې حالاتو کې بیا ولې موږ د خپلو خلکو پر خوله باندې لاس نیسو؟ پرېږده چې خلک وژغېږي، که حق وایي موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وایي پرېږدي، خدای ته پرېږدي او پرېږدي چې خلک خپله فیصله وکړي چې کومه خوا څومره